يعني طالبان دورك يمتاسي وكال وإلي ده داغيك سنة توكا كالشي طالبان راغلل أو تاسي بياد طالبان دوراتك نورس خوانزي تلاري دا يو كال دي تسنگ تير كرو دا ويري در سراوة شتم كوام تلارشي نشي كوالي درسو واي پا كور بدي كيني
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي نجونې هم رانیسي، بعد له هغې نه ویلې چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې دي هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم زیاتره مونږ مکتب له کور نه هم ډېره ډېر زیات لري وو، حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت. مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو، مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کښې مکتب ویلي، مونږ نشو کولی چې په ښه شرایطو کښې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بې حده له طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کښې چې د طالبانو وخت کښې مکتب ته تللي، تا وویل چې مکتب درنه لرې وو، کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کې دې څنګه احساس کوو؟ هلته هم یېرېدلی چې والله طالبان رانه شي، څه موږ ته ونه وایي؟ استادان هم ښځې وي که نه، نارینه درته راتلل، مکتب کې مو طالبان وو که نه؟
مونږ اصلا استادان هم چې وي له اول نه تر اخره پورې وي. مونږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي. خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان راسې مونږ ونه وهي یا څه راته ونه وایي چې نور دوی مکتب ته رانیسئ. حتی چې مونږ په آخرنۍ ورځو رخصتولو مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلې چې مونږ نشو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا مونږ هم وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان څه شی ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جګ صنفونو ته باید نجونې رانیسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات وېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمیه که په دې اړه راته ووایې، دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه. په یاد دې دي چې ښوونځي ته وړې وي، هغه کوم مکتب کې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخیستل. مونږ چې لاړل امام هم راسره، دو دانې امګانې مې راسره وي. زه اول کښې ډېره زیاته بې جوراته وم. ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا راته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادې، زه ډېره زیاته ډارېدم. خپله یوه امه مې په هماغه مکتب کښې استاذه وه. بیا له هغې نه بعد مې خور مې هم راسره وه. څو ورځې په صنف کښې به خور مې هم راسره کېناسته، تر څو کاکا لور مې هم چې امام زولې ده هغه به هم راسره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي. زه به په هغې ډاډه وم، هغه به په ما. خو بیا هم زه ډارېدم. له هغې نه بعد چې تر اووم دوم صنف کښې وم چې مونږ بل مکتب ته یعنې راغللو، له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې بیا ته ناست وم، ځکه کاکا لور مې هم رانه لاړه. هغه د هغوی کور لږ لرې زمونږ نه بېخي زیات لرې وو، خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو له خپل کور نه. نشم کولی چې یوازې لاړه شم. بیا مې ښه ورور مې زه مکتب پورې وړلم او بېرته کور ته راوړم.
دې وخت کښې څو کلنه وې؟
زه د پنځو کلو وم چې مکتب کښې داخله کړم، او چې په دوهم صنف کښې وم فکر کوم د اوو کلو وم.
هغې وخت کښې دې کوم مضمون ښه زده کوو؟ همدغه ټول اول صنف نه تر شپږمه پورې کوم مضمون کښې تکړه وې، ښه دې زده کولی شو؟ بیا
زیاتره چې استادانو را ته فرین را کوو یا کوم نام د مضمون لپاره را کوو د درس لپاره، زیاتره به یې په ریاضي کښې را کوو، په پښتو کښې را کوو، او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې. او په اووم صنف کښې چې شپږم صنف کښې چې وو بیا ساینس او ټولنیز دې کښې مې زیاتې نمرې اخېستې انګلیسي.
استادانو برخورد په ټوله کښې له تاسو سره څنګه وو؟ تا وویل چې زه بې جرأته مومه. بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا درباندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جرأته شي ورسره؟
حتی زمونږ استادانې داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وې، یعنې مونږ استادانې لکه ما ته داسې ښکارېدي. اول بې جرأته وم، بیا وروسته ما ته استادانو داسې ویلې وایي ته مه ډارېږه مونږ نه، مونږ در ته هېڅ نه وایي، تاسو بېخي مونږ داسې لکه ما لورو غوندې ته. ما ته به یې تل همدا خبره استاذه کوله. ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي. حتما ما پرون مې هم په یاد کښې راغله چې هغه استاذه مونږ څومره ښه وه. هغې استادانو به زیات محترم مونږ هڅولي. مونږ هم چې نن زمونږ صنفیان هم چې وې سنتيان نه زمونږ خويندو غوندې مونږ د کورنۍ د کاکالو دغه سوي مونږ زیاتره د ټول سنتيان سميمي راستره
څه مشر او کې نه سي مکتب کې
مکتب کې زیاتره زه په استاد چې کینه ولا مې ته زه په اصل په سم کې وړم د ټول بل چې مزا وړم ټول ما نه غټه وي څه کزه په کوچنیواله کې په مکتب کې داخله کړم نو استاد دې دې لپاره په اول صف کې کینه ولا
عموما دا اول صف کې چې څوک کینی بیا او صدر باندې ډیر غږ کوي کله داسې شوي چې درس دې نه وز د صدر ته ول چې جګې شه تشریح وکړه
زیاتره خو ما درس ویلی خو یو ورځ داسې کومه ورځ راتللی چې ما درس نه ویلی استاد راته وویلی چې جګه تشریح وکړه کله چې ما ویلی زه به پکې کومه یوه غلطېدم خو بیا هم استاد راسره زیاتره کومک کاو بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه او استاد مې د دې کله کله به استاد قارم کوي زیاتره په غوسه کېږي استادانې خو بیا ما به درس یادوم
په دې راته وایه کور کې د درس چا سره وایلی چې کله به مکتب نه راغلی او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللی چې درس زده کړې هلته انګلیسي ووایه مدرسې ته لاړه شي
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادوم چې خو مې لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و نو ټول به راسره درس ویلي او همدغسې مې پلار مې راسره ویلي خویندو مې راسره ویلي ورونه مې راسره ویلي
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویقولی شي ډېر درس وایي چا ول نمره شي صنف کې دویم شي
اول مې پلار را سره کوله خور مې را سره کوله خور مې او پلار مې زه ډېر منندوی یم ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو ښه نمرې واخلم ښه په جګو نمرو کې راسم خو ما سره درس هم زیات یاد کړی زه ډېر ترې مننه بیا هم کوم
خپل په صنف کې څوم نمره وي
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم
کدام راته وایې سمیې خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه فکر دې کوي چې لا وختي دې چې هغه کتابچه ولري
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کې داسې زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سي زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه
هغه کتابچه اوس هم درسره شته چې پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګورې لولي او ځان سره یې ساتې
زیاتره مې چې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خفه سي وایم او په دې تېر اخر کې شپږم صنف کې چې وم بیا هم دا د مکتب په اړه مې ولیکل چې مونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې پکې لیکلي او زیاتره همدغسې نور
سمیه جانې په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم د عموما ماشومان وي پکې که په دې اړه راته ووایې هغه وخت کې د جنګ کولو ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي کله دې جنګ کړی جنګ دې راوړی کور ته
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کې مونږ دومره جنګ نه کوو ځکه استاذانو نه ډارېدو چې هغوی راته په غوسه کېږي خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کې ما کتابچه ورکه کړې یا تا ولې ما قلم ورک کړی په دې باندې یې جنګ راته او یا هم په څه باندې نورو باندې جنګ راته خو زیاتره زه په دې ډارېدم ما درته یو ځل هم وویل چې زه بې جرأته وم زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه وو لکه خویندې ورور خویندې یا څوک راسره نه وو مور مې چې استاذې په هغه مکتب کې نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه بیا ما دومره جنګ نه کوه بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم ما به ژړل
شپږم صنف په اړه راته ووایه په دې کې خو تاسې خبره وي چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی څه هیله دې کوله چې خدایه پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم شروع یې کړم مخکې لاړه شم دا هیله دې کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کولې حتی مونځ به مې چې وکړه یا مدرسې ته م لاړم همدا دعا به مې وکړه خدایه ته بېرته یې مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې مونږ مکتبونه راته همسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږدي او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې بیا چې کله به دا شپه شو مونږ به وایو چې خدایه کشکې دا شپه لږ زر سبا سه چې مونږ مکتب ته لاړ شو، همدغه یو وخت دی بیا اووم صنف نه بعد نه شو تلی. حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خوله تمارین کوله ټولو ویلي وای دعا وکړئ، حتی استاذانو را ته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکه کړې؟
له هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنی خلاص هغې وخت کې یعنی شپږم آخري ورځې خاطره مې دا ده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدم، خو بیا مونږ صنفیانو سره تلم، صنفیانو مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم، یعنی زیاتره به یې باندې مم چې وتلو یو څه خوراک به م اخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلم، زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو. استاذ یوه خاطره مې دا ده چې استاذ مونږ ته درس راکاو، نو په هماغه وخت کې مونږ ټولو وژړل چې دا ترخط خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه، مونږ ټولې دندې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کې د چای ډېر خوړل، مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو عموماً ځان سره وشي ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چای اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېش کښې یو څه اچول چې وایخلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کښې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو، هلته یو خورو ځکه کېدی سې د هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدی سې زهر یې په کښې څه نور شاګردان پې مریضان شي یا شپې وسي، نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخېستلم، هلته به مې مکتب ته وړل، پټ به مې وړل، که اجازه به یې نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به م ځان ته واخېسته، یا به م داسې شور نخود وو، یا به م اسکرین یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې، لکه هماغه ورځې را شي څه به ډېرې خورې؟ یعنې که ته بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدار و. خپلو صنفیانو سره به یو ځای تکلو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه، اوس زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتما دا ځلې خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې.
سمیې، له اول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاذه سم، خو اوس مې زیاتره څه خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورم زیاتره نطاقانې د امام هغه خوښېږي.
اوس چې کور کښې ناسته یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېروي، وخت دې په څه تېروي؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم، یا کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کښې دې څه زده کړې چې ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړې او ساته تللې.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه؟ له هماغه مرحله کښې چې زده کوي
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلی، خو یوازې یو وړه کټۍ کمې شته چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی و.
ګوریانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم، ځکه عمر م ورو ورو جګېږي، اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلی و ځکه ګوډیانې نه لرم. اوس مې ساتلي خپل خاطراتو غوندې لرم یې، خو ما ساتلي دي د خاطراتو غوندې، د وړکینې خاطراتو.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کمې و کښې د ثبت نام نه ده کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي، د اووم صنف اتم صنف دا خو ټولګي درس ورکوي؟
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلاً ما لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه مونږ کور سره چې نږدې ده ملکه سریا ده، هغه یې نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده. خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي ده، هغې کښې د اووم صنف درس هم ورکوي، هغې کښې مې ثبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه ده پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړې ده، خو زیاتره هغې نه هم درس وایمه، خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلې، خو له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرېنښودې چې هغه درسونه ووایي، ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته یې له لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ د خو د کور ماشومه مې او څه ورته وایه د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشي تللی هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنی زه خو ایما ځوان لاغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی زیاتره ایما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی راته تریخ ده ځوان. خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم، تل مې پلار هم دا وایي چې پرېږدی وړه ده مکتب یې بند ده څه کوئ اعصاب چیټي خرابېږي تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل همدا وایي ورونه مې همدغسې خو خور مې همدغسې وایي څه راته نه وایي ځکه چې زه د کور وړه مې یم او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي کاکاګان مې همدغسې او ورونه مې زیاتره ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه څه چې اخلي حتمن یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیواله نه لري حتمن ته خو لام ماشومه یې بیرون به وځي، هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي ځکه کله کله زه کوڅې ته مو ځم. ملګري مې شته څو دانې دي زیاتره خو لوبې نه کوو ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښي دی خپل ساعت تېرو یوازې دا خبرې کوو سره کیسې کوو زیاتره او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کینئ؟
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو لکه مونږ وایو چې زیاتره خپل د ژوند کیسې کوي ما ملګري چې دا مونږ ژوند سې د ورکې نه کیسې کوي یا د سالګري خپل کیسې کوي داسې کوي.
سمای جان ته خو لا ډېره وړه مې خو په دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځي همداسې بند پاتې شي ته به څه کوي؟ څه پلان لري یا که کورنۍ درته وایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب وای واده باندې فکر وکړي دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسایل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی ما پلار خپله ډاکټر ده کله مونږ ته دا نه وایي. نو پلار جان هم زه ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي. خو بیا هم ما ته وایي چې حتمن مکتبونه شروع کېږي کېدای شي سل کاله بعد چې که ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي.
خپله خو بیا درته دا فکر نشته ده؟ روحي او رواني وضعیت دې څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر سم نه وي، بې ځایه جنګ کوي، عادي خبره باندې غوسه کېږي. ستا فکر سم ده؟ څه تغییرات خو در کې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سمپلارې لرلې ما پلانم لرودي. خو زیاتره چې زه بیا زه یم کوم شراپه یا چې زیاتره زه زاړم ځکه زه وایم ولې مکتبونه بند شي.
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري په خپل کور کې نږدې که ورور دی کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو؟ یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو هغې ورځې نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده اوس وایم وګوره دوی څومره طریقې وکړله لاړ مکتب نه پوهنتون ته لاړ اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي پوهنتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي. نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي یم دا زیات داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي ولې زه نجلۍ یم ولې
سمی زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تېر کال کې له ښوونځیو محروم شي چې اووم صنف ته ورسېدې هغوی نه شي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي هغوی کې د پیغام څه ده؟ څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي خفه نه شي روحي رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کښې وایي که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بېرته نو کولی شي چې مونږ بېرته خپل مکتب ته لاړ شو خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته را ژوندۍ کوي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ورنه کوئ ځکه چې یوه نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره ناشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېر ډیره زیاته مننه کور ودان سمای جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان. خو یو بل پوښتنه وستو کله نه ته
اوس خو زه د راتلونکي میاشت یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کلنه
ډیره مننه کور دې ودان سمای جانې. دا هیلي پروګرام وروستیو شیبو ته راورسېدو. ورزو د سمایې په اړه باندې د هغې د مور خبرې اورو.
السلام علیکم. زه د سمایه مور یم او په دې تشویش کې خو موږ هره ورځ تېرو، یوه ورځ نه ده، هره ورځ موږ ده څو درې کاله ووت موږ په دې تشویش کې تېرو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو. او موږ په نن او په سبا کې یو چې نن او په سبا کې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي. او په ډېر سختو حالاتو کې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت دوی ورسیږي او دوی تعلیم وکړي. دینه پورته تعلیمونه ته خو نه پرېږدي، خو موږ هر ورځ بس ژوندي انسانانو د سیو لکه مړه د مړو په شانتي یو، خو پکې ژوندي یو. بس خپلې ساګانې اخلو د لورګانو تشویش او زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه ټوله په تشویش کړي دي او سخت حالات ده. څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړېږي، دومره دې ودېدو خو نه دي. خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم او لس کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو او تعلیم به پرې کوو له خیره سره.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي میلما د ازادي میلما د خبرونې ته مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. د خبرونې ته مو داسې او څوک میلما کړی دي چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوي کړی دی. زموږ میلما نه ده انارګل زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې له لارې بې وزلو خزو ته مرسته رسوي. اغل زیرک خبرونې ته ښه راغلاست. په پیل کې که په خپل ځان اوریدونکو ته وروپیژنې مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسې د ازادي راډیو له لارې نه اول سلامونه او نیکې هیلې تاسې ته، بیا د راډیو له لارې نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلیم او فعلاً دغلته اوسېږم. یعنې ما تر دولسمه پورې مکتب ویلی ده او څلور کاله مې پوهنتون ویلی ده. په مکتب مې د علي مخزن په لیسه کې یو مشهور لیسه په پکتیا کې دغه په لیسه کې ما تر دولسمه پورې خپله زده کړه سرته رسولې. بیا پوهنتون مې د زمزم پوهنتون کې د ډیپلوماسي بخش کې ما پوهنتون دلته ویل دي پکتیا کې. او ما په پکتیا کې په څوارلس ولسوالۍ کې مختلفو کلیو کې ما خدمت کړی د ښځو لپاره.
هغه یعنی ډېر دسې په لوړه درجه معرفي کېده. خو پوهنتون مې دغه امارات اسلامي سه کله راغله په 2020 کال کې. په هغه کال کې ما شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې وو. بیا دوه سمستره مې په دغه اوس په امارات کې وویلې.
راغله تم لیک دې سیا خو دې خو بس مشکلاتونه وو خو موږ کوشش وکړ سره دوه سیمستر وو یو او بدبختانه بدبختانه سه مایوسه په دې اساس نه ادم تر اوسه نه درخسته
ولی مدیر په ځان سره لوړ زده کړم خکړله تاسو ویلې ډاکټر نجیب وخت کې
خو دې اوس افغانستان خلک خصوصا د خزینه طبقه په ډیر د اقتصادي مشکلات سره مخ وکنه ولی په دې چې موږ اقتصاد ضعیف وو او نو د کور څنګه اوس کار کړی وای ما یو خوانو سره د جمهوریت وخت کې د خپل دولت کې وظیفه لرله یعنی تاسو ته به تر معلومه ده سمخ یا کسان سره رشوت نه کولل غلا نه کول او د حق نه کولل یعنی د اوسای منصب ماش دی غیر ډډه غرولی دومره ماش نه و دی غیر ماش باندې موږ گزارانه سپوي ما وخت سه دولسم مخلص کړی او ما وخت سه وظیفه وکم یعنی وخت مینه سو پد پیدا کوي بیا په اخر کې تصمیم باندې ورس اول کې خدای دولسم اسناس یار چلره لغه ډیر دي سي یعنی مخکو کنه دوی یار څو دې احترام په سترګو ورته کتل سي دا دولسم پاسه ده ورو 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 یعنی اول لسانس مو يم سو باید څوک ورار سو لسانس سوي باید ماستری ولري ډاکټرا ولري ما وخت سه باید تنظیم وایم ولی په دې سه ځما قوی نه ځ نور نشم کولای چې وظیفه وکم یعنی کنه سې دې سو ګور دي اسناد نه مغه تجربه کاری ډیر ښه ما تجربه زیاته ده کومه مسناد مینه وبیا ما دا اقدام وکم ما پنتون ویلې هغه پنتون مشپاک سمستر هو ویل دوه سمستر پاتې شو لګټ وډی وو اوس سیمارات سره غل بعد لګینې بیا پنتونونه شروع وس بیا کوشش مو سره دوه سمستر نور مو وایو نو اسناد تر اوسه نه درشه سی پنتون پلاس کړی
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پونتون د وسم فعال د دلته مو کومه رښتا ولوسته
فعال د خو مپس فانه د کزینه ول لپاره نه دی فیم لپاره نه دی نارینه ول لپاره
اداره او ډیپلوماسي
اداره او ډیپلوماسي او
د مخخه ده د رښتا او ای اوس چې د کار کوي د رښې سره متړلې د کار مخته وړي والله
خو سره بس تړلې دی او خو اس نه خو د اداره او ډیپلوماسي پورې اړه نه لري کنه موږ خو ستلو سره کار کوو کنه ځکه خپل د فیلاب د فیمل د بخش افسر یم یعنی ټول خود کفایي پروژې د سمګه په ساحه کې پروژې تطبیقو د فزل لپاره سم مثلا کځې دغه پروژې نه برخمنې سي پځې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي سمګه مثلا شومره حق له شومره حقوق لرو موږ به څو سمګه په خپل خو ودرې د پروژې سي د خود کفایي لپاره
د هي موضوع تاسو یادونه وکړه چې کلیوالي خځې څه حقونه لري آیا دوی په دې پوهیږي چې حقونه څه دي دا یو جالب موضوع و د ورځې مخکې د اکتوبر 15مه د کلیوالو خزو نړیواله ورځ و د ملګرو ملتونو د خزو څنګ هم په خپل اکسپانه کې لاند لیکلي دي چې وای راځي چې په ګړه د کلیوالو خزو حقونو ته پراختیا ورکړو تاسو چې دومره کلونه تجربه لري کلیوالي خزي په دې پوهی چې حقونه څه دي کوم حقونه څه دوی باید برخمنې ووسی
اوس خو سمو غو تاسو کلیوالي خزي خو سکه یو ماشوم په دې پیګه څه حق لرم کنه خزي خو بيګه ولی په دې اوس ټیکنالوژي ډیر پرمختګ کړی ولی په دې سره خلکو رادیوګان یا وړي تلویزیونونه ویني او مثلا اوري کنه د جمهوریت کې څه بازي برنامه به مثلا د مور ورځ به وو د معلم ورځ به وو د خزي ورځ به وو موږ به د هر ولسوالۍ نه خزي دعوت کولې دلته لوی تالار او موږ به خزي دعوت کولې خزي ته به توفیه ورکول مثلا خزي ته به مشه تاسو ته حق لري مثلا خواند هم دا حق لري ماشومان هم دا حق لري یعنی هر څه په دې باندې پویو څه څه حق او حقوق لري په بعد بختانه اوس زیاتره په ولایتو کې جنوبي ولایتو کې د کوم حقوق اسلام مرکز دی غیر نه حنانه ډیر متبر کنه په یعنی د وخت او زمان سره خلک پیږي یعنی و ډیر تغیرات په خلکو کې راغلي
بل تاسو ویل چې ډیر کلونه مکار کړی کوي شو چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کارکون کې پاتې شوی یاست او تر ډیر مو آیا کاری چوکاټ کې د بې وزلو خزو سره مرستې کولې او که په ټوله کې د لریو کلیو او باندو له بې وزلو خلکو سره
په دغه سوال سوال سوالې په لره پروتو له سوالې کې ما د بې وزلو خزو لپاره موږ پروژې تطبیق کړې 2000 نه راپو دی خو موږ دغه خزو سره د خزو سره موږ غواړو چې د خزو لاسنیوي وکړو د بې وزلو خزو د یتیمانو او د کونډو خزو لاسنیوي به ما دې باید وکړو په دغه 2000 نه راپو دی خو په مختلفو ولسوالۍ کې په کلي لري کلي باندې کې موږ خزو ته د خزو لپاره فعالیتونه لرو د خزو لاسنیوي هم کړی
په کوم برخو کې مثلا کولای شو وي څه ډول لاسنیوي مو کړی دی په کلیو باندې کې خزي مختلفو ستونزو سره مخامخ دي ډېرې اړتیاوې شاید مختلفې وي
تاسو ته خو د دود او دستور دومره معلوم نه دي که نه. پکتیا خو یو خصوص لري، خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګردیز نه درته کوم، لرې پرتې ولسوالۍ داسې ولسوالۍ د صدیقې یوه ښځه سکونډه کېږي، هغه اقلا که یو ماشوم ولري بس نور دا اجازه نه لري چې دا بل مېړه بل واده وکړي، که لس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کینې، د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي. نو موږ غوښته موږ به سروې کول ګرځېدو، بس دغه خور مثلا چېشته ضرورتدي، مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله موږ باغونه جوړول، مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور داسې عاید نه لرله، موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی، مثلا پسونه هم ورکړی دي، چرګان هم ورکړی دي، غواوې هم ورکړی دي، چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي. په اول قدم کې ترینینګونه هم ورکړی، چې مثلا که ته د غوا ساتې د دغه غوا ساتنه ساتنه او روزنې په باره کښې موږ دوی ته ترینینګونه ورکړی، چې موږ تا ته د غوا درکوو د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتې، خپل بچیان دې پې وساتې، هغه باقي مانده شودې مسې سوي هغه خرڅ کړي، د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور ټول مشکلات ضرورت پې حل کړي. یعنې موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی، موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو ولسوالۍ کښې.
دغه پروژې مو چې تطبیق کړي دي، بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده نه ده ورکړې؟
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ کېلو، یو دفتر دسې تقریبا د شل درویشت کاله کېږي سدای فعالیت جوړ کړی په پکتیا کښې. یعنې زیاتره پروژې دغه اوس بندې شوې، کارونه یې وتړل شو، خو ټیلو هغه پروژه ده که نه، سې یو خو د چا حق نه خوري او بل هر کار یې شفاف ده، هغسې سروې کوي، اما کوم کس مستحق وي هغه کس انتخابوي، او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته یې رسوي.
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکرارېږي، وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي، دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري، د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې. آیا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالته راپورته کړي؟
بلکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم، زه د دې پلوی هم، زه دې طرفداري کوم. ولې په داسې یوه ښځه په کور کښې د هغې ته یتیمان پاتې دي که نه، که چېرې د دې لاسنیوی کېږي، د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي، کومک کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. ولې په داسې هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور شي د دغسې ښځو نه باید لاسنیوی وسي او د دغه کار باید ملاتړ وسي.
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی، په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوئ؟ هغه چې په کورنۍ کښې اوسي، خاوند لري، نور کورنۍ نور غړي لري؟
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم، دا ما عادت ده که نه، تبعیض هېڅ خوند نه را کوي، زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي. مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کښې، هغه په کور کښې زوی هم لري، خاوند هم لري، مګم هغه زوی او خاوند یې مخکې کار لرله، معاش یې اخیسته، یا مثلا د کوم بل تجارت یې لرله، کوم بل کار یې لرله، اوس یو شی هم نه لري، هغه هم نن ضرورت لري حکومت ته. یوه ورځ موږ دلته جمع کول ماس هغه کسان خو سي پیسې یې لرله، سرمایه یې لرله که نه، هغه خو اوس وایي څه نهشته، هسې نه یې لرله هغه بیخي په صفر کښې ضرب ده. یعنې اوس په دغه اوس فعلي شرایطو کښې د هغه کناري نه لري او که یې نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کښې ضرب ده، ټول مرستې ته ضرورت لري، کومک ته ضرورت لري، لاسنیوی ته ضرورت لري. که څه هم د داسې کسان دي چې پنځه زمانې په کور کښې دي، شپږ زمانې په کور کښې دي، بس عاید نه لري، هغه کوم
که د تبعیض نه خبره تېره شي، یو ده چې ډېر مستحق ده، یو ده چې ډېر مستحق نه دی، دغه توپیر تاسو څنګه کولی شئ چې مثلا چا ته مرستې ور ورسوئ، هغه لومړیتوب چا ته ورکوئ؟
مثلا یتیمان لري په کور کښې، بېوزلې دي، نارینه نه لري، هغه ډېر مستحق دي، په اول قدم کښې باید د هغو لاسنیوی وسي، د هغه کسانو سره باید مرسته وسي چې هغه په کور کښې سرپرست نه لري، یو نانور د کور نه لري، د هغو سره باید په اول قدم کښې مرسته وسي، کومک وسي.
دومره موده کې چې تاسو په تېره بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی، بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته، یوې منطقې ته، د دوی تاسو سره چلند تاسو ته داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب، زه همدغه اوس تاسو سره غږېږم، ما ته بېخي ژړا رسي. یعنې دا ښځې دومره دي موږ سره صمیمي دي که نه،
چې ما سره د ټول شمیرې دي یعنی ټول ماته د خور نه وای تاسو باور خدای وکړي چې ډیر وخت تیر شو موږ په کور کې ناست وو تحولات راغله بل لږې موږ به بیا سروې کړی وو په جمهوریت کې کړی وو دا هر څه پاتې شو ګډ ور سو کار کنه بیا کله چې موږ دواری لاړو د یو نم نظارت کول سه موږ دا سروې کړی وو د خلکو ځای دي کنه دي موږ بیرته دوی سره څه تعهد کړی وو په هغه تعهد باندې عمل وکړو موږ بیرته دوی تلو دوی کورونه سروې کول قسم ده کنه دا اره خزه به دیسه د خوشحالی نه ورته سپتا په لبزړل سوته خدا او می بخی نه لرل ستا سو بیا راځي ته موږ پښتنه کوي یعنی دومره ښه خاطر موږ د دوی لرو یعنی بخی ټول موږ ته دیسه سوال که خوان دی من دی قسم داری وای په څنګه وکی پښتنه وکی سو اوس نه راځي اوس خو دې موږ پښتنه نه کوي که سزن سي کنه اره و دوی خپل دې موږ پښتنه کوي دومره صمیمی دي د خلک
ډیر ښه اغل زیرک تاسو کار واقعا هم دې ستاینه ورلې پلوریکلی او باندې کوم مثلا تاسو دا د پټری بری خزو لاس نه وای کوي مخکې تاسو که هم لند یادونه وکړه د خپل شخصي ژوند تاسو ویل چې شپک ماشومان لري کوي شي راته وای چې ماشومان مو غټ دي زده کړې کړې دي یا کوي
وونه لري سبز د پلی کړې دي یو زوی مم د زمزم پنتونې ویلې دي سارون ولې او قزای ویلې بل زوی به دی هغه کو پر دې دندانې ویلې او بل زوی می ټول سم نه خلاص وي او کل پنتونې ویلې ادبیات دري په دې ډیرو مشکلات اقتصادي مشکلات د وجه نه در یو وخت کې چې دوبې ته ملي غلې په ویزټ باندې دلته ویزا لګي هغه کار کوي نو بس مجبوریتونه نو نه کېږي سکارم نه یو فامیل درپسې بیا نه کېږي او لورکۍ مې سدا هغه یو لورکۍ مې دولسم نه خلاص ده په لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص و یو کال پنتونې وویل چې دغې هغه خپل انتخاب سو ژورنالیزم یو کال پنتونې مو وویل بعد له هغه نه پنتونونه متوقف سو نو بیا پاتې سو نو اوس مې ورته ویل څه ولو چلکۍ ته په کور کې دغسې بې سرنوشته پاتې کېږي نو دا څه داسې زده دي هغه دې مې له زړه وځي اوس دلته یو شخصي پنتون د رڼا په نوم څه هغه قابلګي او نرسنګي ده بېرته مې په یقې کې اوس ورته داخله وکړو اوس هغه پنتون وایي
دغه د دو لونو چې تاسو یادونه وکړله دوی څه غوښتل چې کومې رشتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي محرومې دي
دا یو لورکۍ خو مې ژورنالیزم سره یې علاقه لرله بیا دولتي پانتون ژورنالیزم کې کامیاب هم شو او دا بله لورکۍ مې چې جامه درته وکړه چې دولسم نه فارغ دی بس د نظامي هغه سره علاقه لرله دې ویلې چې زه هغه اکاډمي پولیس وایم نو اوس دا بله ورځ مې ورته وویل ما لوجل کې تا ته به هم دغلته ثبت نام وکړم ته به هم دغه زمزم ووایم دې ویلې چې زه زمزم نه وایم او زه بس کله خدای ورحمې زه بیا افسري وایم هلته سره سخ
نن خپل خوخه ته د پریخي دي چې هرڅوک په ټوله کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په څوار لسو ولسوالیو ګرځیدل یاست او دغه د ټی ال او سره چې تاسو کار کوي په دومره کلونه خلکو ته مرسته رسولې دي په تیرې بیا به وزلو خزو او کندو ته مخکې مو چې دا مرسته رسولې او اوس چې رسوي آیا په مرستو کې په دې ورستیو کې کوم کمښت راغلی دی نشي کولی چې په هغه ډول مو چې په تیر د جمهوریت دوره کې په تیرې بیا له دغو بېوزلو کسانو سره مرستې کولې اوس نشي کولی آیا هماغه ډول مرستې ورسوي
د مرستو اندازه هم کمه شوې ده او بل موږ هم داسې په آزادانه توګه نشو کولی چې لاړ شو مثلا دوی نه نظارت وکړو دوی د کارونو نظارت وکړو دوی لیده نه وکړو شاید دوی نور څه غواړي مثلا څه تقاضاوي لري هغه کوم مثلا د باغداري پاکله یا د زراعت پاکله چې موږ تخمونه ورکړې موږ ته یغونه نظارت وکړو څه وایي ګور شاید دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي که نه کوي واقعا کمښت راغلی ولی په دې اوس ډېر موسسات کم شو کنه
په ټوله کې په پکتیا کې ځمکه ډېره کمه ده د کرنې په تیره بیا دغه سې ښځو چې تاسو لاسنیوی کوئ د بېوزلو هغه برخې مو ځانګړي کړي دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی تر یوه حده پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو باندې ودرېږي مثلا هغه کومې برخې دي
بلکل موږ دا په نظر کې نیولې ده ما وویل کنه چې موږ سروې کوو مثلا یو چا ته چې موږ باغ په نظر کې نیولې ده موږ اته زو د هغې مځکه اندازه کوو سروې کوو موږ هغې ته د هغې مځکې په اندازه باغ ورکوو مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې مځکې کمې دي د خلکو په لرې پرتو ولسوالۍ کې ټول غرنۍ مځکه ده کنه موږ دا په نظر کې نیولې چې په هغه غرنۍ مځکه کې کوم شی حاصل ورکوي مثلا هلته چهارمغز دي هلته زنغوزي دي چې یعنی قیمتي میوه ده موږ د هغو لپاره د دغې هغه په نظر کې نیولې دي خلکو ته ولې په ټیلوغ ده ډېر وخت کېږي فعالیتونه کوي موږ د دوی لپاره د دوی نیالګیم دلته تربیه کړې دي، انجینران و تربیه کړې دي، بعد لږه ولسوالۍ ته وړې دي، په خلکو باندې توضیح کړې دي. یعنی تاسو باور وکړئ هغه چهارمغز موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توضیح کړې دي چې موږ اوس ورسره وګورو. د دوی هغه خپل غرنۍ چهارمغز یو پند لري د چیرڅو ته توضیح کړې ده. چهارمغز لري مثلا کومه مځکه څه شګلي نه ده، موږ هغې ته په نظر کې نیولې د بادامو باغونه مورته جوړ کړی دي. مثلا چې څوک د سبزي لپاره مځکه لري، موږ خلکو ته سبزي ورکړې. مثلا د ښځینه وو لپاره دا کچن ګاردن یا باغچې خانګي سوې، د هغو لپاره سبزي په نظر کې نیولې دي. په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړې د خلکو نه ملي، مثلا ته کوم کار کوئ، سي باغ غواړي، مداري غواړي، سبزيجات غواړي، هر څه چې دوی خپله تقاضا کړي دا موږ مرسته ورسره کړو.
ډېره زیاته تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده؟
ډېره زیاته تقاضا خود دوی صدا د زنانه، خصوصا زنانه زیاتر د مالداری سره علاقه لري، مالداری سره او مرغداری سره د غو سره علاقه لري.
نتیجه مور کړي ده مثلا هغه چې تاسو سره مرسته کړي دي، ک فارمونه مورته جوړ کړي وي، یا د چرګانو، یا مثلا د غواګانو، حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې هم عام ور سره داسې مرسته کړي دي.
تاسو باور وکړئ نورې سبې موږ هغه کوم پورې پروژه مو د اسلسي په نوم باندې هغه پروژه دې موږ ختم شوې ده. بله ورځ کابل نه راغلی و دغه بسلان سروې او انلاین سروې کوله. بیا څه لاړم، تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه میږې ورکړلې وې، کنه اوس یې هغه دوه دوه میږې ونه چې سره میتر جوړې کړی. بس هغلته مصاحبې ورسره وکړه، دوی ویلې چې موږ مثلا په کال کې دغه میږې چې موږ ته لنګېږي دوه بچې زیږوي، خزینه وي، موږ ساتو د هغه بېرته هغه چې موږ ته میږه سي غټ سي او نور بچې وزېږوي او که نر وي موږ یې خرڅوو، مثلا هغه پیسې باندې موږ د خپل کور مشکلات پرې حل کوو. یعنی خلکو را میتر جوړې کړی، مثلا د دوه میږو نه یار یوه لس میږې، دولس میلې میږې، اته میږې تر جوړې کړې دي. او غوا هم څه ورکړې وو، تاسو باور وکړئ څه هغه غوایې که خرڅه کړې ده، یا مثلا وخت پرې تېر شوی د هغې غوسه یې ساتلې ده، یا مثلا هغه غوایې خرڅ کړې ده د هغې په عوض باندې میږې اخیستې، هغې د هغې نه سودنې جوړې کړې دي. یعنې ډېره ګټوره وه دغه
تاسو پکتیا کې فعالیت مو عمل تر سره سوالی ده. په تېر جمهوریت کې هم تاسو مخکې موږ خبرې کولې، په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولي کوئ شي وایي اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول؟
ما انتخاباتي کې مې کار کړی، د هغوی عامه په باره کې تبلیغات کړی ده چې مثلا انتخابات یعنی څه ګټه لري، مثلا انتخابات په کومه طریقه کېږي. د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله، د صحت په بخش کې ټرینینګ ورکړی دی خلکو ته. مثلا ما خپل نه کاله ما د جندر بخش کې مې کار کړی، په یو کور کې سزت للی، مثلا تاسې باور وکړئ زه یو کور ته تللی وم جندر په بخش کې سما کار کول، جندر افیسر وم، چې نارینه وو ښځه وو خاوند په کور کې، دی خپله لور ورکړی وو، حتی ښځې تر خبر هم نه وو چې دوی ما کنه مال ولې د لور خو دیسه نه ده څه د پلار لري، آیا د ښځه په کور کې حق نه لري؟ دای مور دی، تا نه دی دی حق دی، ته ولې دی سره تا ولې مشوره نه کوله، تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته؟ یعنی تاسو باور وکړئ دغه ښځه او میړه په ځوان کې دومره تغییرات راغله، کنه صدا خپل منګل وو، اخیر ستللی وو منګل ته تللی وو، ماته د منګل نه چهارمغز راوړی وو. یعنی تا د ترینینګ په باره کې یا تا د خبرو په باره کې له برکت یې کور کې ډېر تغییرات راغلی، نو
دا غیتا شیرینی ده. دا تاسو د جندر یادونه وکړله، د جنسیتی برابری پخوانی وخت په پام او د اوسنی وخت په پام تغییرات راغلی دي په ټوله کې. کوای شي چې د راته وای چې په کلیوالي سیمو کې د اوسنی وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي؟ یعنی خزو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول، آیا اوسې کولی شي سرته ورسوي، او که چیرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي؟
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي. نورې صاحب ګوره، دلته پکتیا کې، یو پکتیا کې نه، په ټول افغانستان کې چې دوه بخش ته ترجیح ورکړی شي، یو د صحت او یو د تعلیم تربیې بخش ده. نور ښځې مثلا هغه مخکې څه مثلا ښځې بتلې په یو پروګرام کې به یې ګډون کول، کار به یې کول، خپل وظیفه به یې سرته رسوله، اوس هغه نشي کول. یعنی د ښځې حقوق اوس بېخي د پخونه لاندې ده.
په کلیو کې څنګه وضعیت څه ډول ده؟ تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ، په کلیو کې د ښځو وضعیت
په کلي کې خو والا مخکې ښه وو، مخکې ښه وو، اوس بېرته هغه ظلم په ښځو باندې شروع ده. هغه لرګي دوی په خپل سر راوړي، د پټي کار دوی کوي، مثلا د مالو خدمت دوی کوي، نارینه یې بس غوړ ګرځي، ټول ظلم په ښځو باندې ده. مخکې خو به موږ ترینینګونه ورکول، نارینه به هم کېنوله، دوه وروره دا د تا حق ده چې مثلا یوه ښځه چې راځي، مثلا ته وړو ته راوړي، د سر په سر یې واچوي، دی په سر غرو ته جګوي، نو ته نارینه یې، دا کار باید ته وکړي، دا خو ظلم ده، دا خو ښځه ده، دا خو حیوان نه ده چې ته مثلا دا د لرګوی پیټه په سر ګدي، دا څومره غټ ظلم ده، دا کار باید ته وکړي. یعنی مخکې به موږ تلو تبلیغ به م کوله، دوی سره به غږېدو، ډېر تغییرات په خلکو کې راغلی وو.
ستاسو تجربو ته په پام، ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي، او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي. په ټولنه کې موږ دغه دود و دستورونه ډېر حاکم دي، ډېر قوي دي. د دغه وضعیت بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه سره خبرې وکړئ؟ نوري صاحب،
ما زه تاسو سره نظر یم کنه، د نارینه په فکر کې څه غلط راځي. دوی نارینه سره تاسو ورکړم ته فکر وکړه کنه، چې دوی په مازغه کې پیچکاری شوی د نارینه ته څه معلومات ورکړل شي، دوی ته څه ترینګونه ورکړل شي، نارینه څه څه وایي ښځې مني
هم دا خبره مه کوه. هغه د لومړني انتخابات چې د ولسمشرۍ انتخاباتو که د ولسي جرګې لپاره انتخاباتو په تېرو هغو کې، نو د انتخاباتو سره دا موضوع ډېره راپورته کېدله چې که ښځو ته هر څومره آګاهي ورکول شي بیا هم تصمیم نشي نیولی هماغه نارینه ده. حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګېږي، وایي چې چاته باید رایه ورکول شي، تر دې حده پورې حتی فرد نشي کولی. نو ټولنه په دغه شکل باندې ده.
کار کوله کنه برا د سیناریونه اوس اته د خزینه او کارتونه به ټولول د سجمی دا به ول په خپله خواخه به ویل سه دا مثلا موږ د کورنۍ د خزو کارتونه دي دوی اجازه نه لري. خود دویم ځل لپاره سه به یا ما دوی ته تبلیغ وسو، دوی ته معلومات ورکړي، نه ډیر خزي په یوه تاسو باور وکړي چې دې څه خزي وې سه لري پروتول سوالې نه به خپل د رای سنټر ته به ځان رسوله. دوی ویل سه نه موږ د خپل خواخه باندې ترای ورکو. هغه یوانی مناری نه و سیده یوانی مو زور واک وس مثلا ما خزه د سره کوم وزې زم د دوی پارتونه ز په خپل مثلا ولم یو جید دوی را ز خپل ورکم به په دویم ځل لپاره دریم ځل لپاره خزینه ډیر کوښ و ډیر خپل کې پاسه خپل براتله هغه رایګری محل کې خپل رای ورکول.
مېرمن زیرک، تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی په جون کې سه لازی وی چې هغه ورسته په یو خوږی خاطرې باندې بدلیږي یا په ترخی خاطرې باندې بدلیږي، د سه لحظو سره مخامخ شوی یاس؟ یعنی خوږه خاطره د سه لري
فعلی شرایط کې په اوس د امارات کې سکله دوی راغلو پنتونونه په ښځو باندې بند شو، یعنی موږ ډېره مایوسه وکړه. زموږ شخصي پنتونونه مو ویلې، پیسې مو ورکړه، نو دا څنګه دغه موږ خواري ټوله بس وو. دا خوږه خاطره ده. څه کله موږ ته په کومه ورځ د ادارې نه زنګ وکړ کنه، د مدیریت نه، چې په تاسو باندې زه او زیری کوم پښ پښتانه چې تاسو پوهنتون بیرته شروع شو. یعنې ډېره خوشحالي ځای اوس موږ، یعنې امیدواري د موږ پیدا شو. بس کله چې موږ پوهنتون خلاص کړ، اسناد هم لانه واخیستې، چې بیرته بندیز ولګېدلو، هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره
ولیدل. بله بله، مېرمن زیرک خبرې مو ډېرې وکړلې. که په آخر کې داسې نورو ښځو ته پیغام لري په تېره بیا، هغه چې تاسو دغه له فعالیت سره تړلي دي، تاسو یې لاسنیوی کړی دی، او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې، دوی څه کولی شي؟ دغه مرستې چې ورسره شوي دي، آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي پخپله په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ وګټي؟
د افغانستان ښځو ته او خصوصا د پکتیا خوندو ته سه موږ د هغوی ته هم کارونه کړی، خدمت هم کړی ده، د دوی لاسنیوی کړی. ما پیغام دوی ته دا ده چې دوی باید خپل مورال او انرژي قوت له لاسه ورکړي. دوی باید همیشه د خپل حق نه دفاع وکړي، هغه حق چې اسلام ورکړی. موږ هغه زیاتر د بس وسي څو څه ښځه حق غواړي، اوس غواړي چې اروپایي حق وکړو. نه نه نه، موږ هغه حق اسلام چې موږ ته راکړی، چې دوی اوس فعلا په دغه کلي شرایط کې چې دوی هغه خپل حق او حقوق لاسته راوړي، دوی ته ډېر شی ده. او زه همیشه وایم دوی باید با جرات وسي، با همت وسي. افغان ښځې باید خپل جرات او همت له لاسه ورنه کړي، بس کمرو خو هغه به د الله له طرفه وي.
ډېره زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مورا سره ګډون وکړ، د ازادي میلمه. او تاسو ته د نورو بریالیتوبونو هیله کوو، په دې هیله چې همدغسې چې د بې وزلو ښځو د کونډو او رونډو لاسنیوی مو کړی دی، همدې کار ته دوام ورکړي. یوه دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مورا سره برخه واخیسته.
چسک مستاد مینے دو شربت جام دغو گڑ رڼا زما د شهادت جام بل خای چې قبول یې په خلوص کې څوک چې چال ورکوي د محبت جام خدای ستا په لوی قدرت باندې قسم خوري روغانې با قبول نکی د منت جان هغه نن سبا یې راتا مخکې مخکې کیږي نن هغه نن سبا یې راتا مخکې مخکې کیږي نن هغه د تن کای مینې ಹಾಗದ ತನ್ ಕೈ ಮಿನಿ ನಗ ಮರ ತಗೀಗಿ ನನ್ ಆಗ ನನ್ ಸಬಾಯ ರಾತ ಮುಕ್ಕಿ ಮುಕ್ಕಿ ಕೀಗಿ ನನ್ ಆಗ ನನ್ ಸಬಾಯ ರಾತ ಮುಕ್ಕಿ ಮುಕ್ಕಿ ಕೀಗಿ ನನ್ سلائی کا جل ہاگا میل ہاگا گمر ہاگا سلائی کا جل ہاگا میل ہاگا گمر ہاگا سلائی کا جل ہاگا آئینا دا ہاگا آئینا دا ہاگا ستل گدی توری گینم ہاگا نن سبائے راتا مخی مخی کی گینم ہاگا نن سبائے راتا مخی مخی کی گینم ہاگا دتن کئی مینے ہاگا دتن کئی مینے نگا مراتا گگی گینم ಹಾಗನನ್ ಸಬಾಯೇರಾತ ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕೀಗಿನನ್ ಹಾಗನನ್ ಸಬಾಯೇರಾತ.